یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
نن پنجشنبه ده د لړم یا عقرب شلمه د نومبر 11مه د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعته ده. السلام علیکم. طالبان وی پاکستان ته د دوی تللې پلاوی به د ترویکا پلس غونډې له ګډونوالو سره پر افغانستان خبري وکړي.
عمومي تګ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مسایلو په اړه ده او امید لرو چې نتیجې ولري.
د کندوز بڼوال وی چې سږکال د بادامو حاصلات کم شوي.
یو درختي 15 منه بادام کول سږکال یو ورځ 1 کیلو بادام کړي.
په نړیوالو مسایلو کې په داسې حال کې چې د اروپایي ټولنې او بیلاروس ترمنځ سرحدي کړکیچ زیات شوی، دغه ټولنه پر بیلاروس د بندیزونو پر پراخولو غور کوي. نور بس دی یا شکست سکوت پروګرام د خبرونې په دوایم نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی سي. پایل خبرونو کېږي.
ملګرو ملتونو درویش زرا روغتیایي کارکونکو ته معاشونه ورکړي. د طالبانو حکومت د سوداګرو د امنیتي ستونزو د هواري ژمنه کوي او نن د کرکټ د نړیوال جام دویمه نیمه پایلو به کیږي. بشپړ خبرونه. ملګرو ملتونو په تیر یو میاشت کې په افغانستان کې شاوخوا درویش نیم زره روغتیایي کارکونکو ته تنخواه ورکړي چې نږدې 8 میلیونه ډالر کیږي. د رویټرز د راپور لمخې د ملګرو ملتونو په روغتیایي ادارې یو ان ډی پی او د روغتیایي مرستو نړیوال وچی صندوق سازمان په ګډه هغه پروګرام بیرته ژوندۍ کړی چې د نړیوال بانک په مالی مرسته په افغانستان کې د پخواني حکومت په وخت کې پلی کېده. دا پروګرام په تیر اگست میاشت کې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته ځنډول شوی و. لکه چې طالبان واک ته رسیدلي، ملګري ملتونه افغانستان ته د نقد پیسو پر سوالو کې چې په دې هیواد کې بشري ناورین د اقتصاد خوونیز او روغتیایي سیستمونو د ډړیوړې کېدو مخه نیسي له ډېر ستونزو سره مخامخ دي. د آسیا پاسفیک د سیمې لپاره د یو ان ډی پی مشر کنی ویګناراجا رویټرز ته وویل موږ یوازې له روغتیایي سیستم سره چې د ډړیوړې کېدو په حال کې و مخامخ نه وو، بلکې مالي سیستم هم ورته وضعیت کې و او یو چا باید اقدام کړی وای. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي د یو لړ تخنیکی ستونزو له هواري وروسته به سوداګرو ته د وسلو د لیږد جوازونه وویشي. دغه وزارت ویان سعید خوستی پرون چهارشنبه رسنیو ته په یو پیغام کې ویلي دوی د پریکړه وروسته تر دې کوي چې ګڼ شمېر سوداګرو د خوندیتوب په اړه اندېښنې او شکایتونه ورسره شریک کړل.
وزارت امور داخله متعهد به حل مشکلات و چالش های
کورنۍ چارو وزارت ژمندې چې د ملي سوداګرو د امنیت د ټینګښت په برخه کې شته ستونزې حل کړي. اوس د دوی د امنیت په ټینګښت جدي کار روان دی. د یادونه ده چې د اسلامي امارات ځواکونه د سوداګرو د امنیت په برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو دي.
اماده هر نوع همکاري بوده.
د افغانستان په خوانی حکومت هم سوداګرو ته د امنیت په خاطر د وسلو د لیږد جوازونه ویشلی وو. کابل ته د طالبانو پراتګ اکثرو سوداګرو خپل شخصي ساتونکو له داندو لری کړی دي. د جرمنی د بهرنۍ چارو وزارت وایي له افغانستان د جرمنی اتباعو او افغان همکارانو او کورنیو لومړنۍ چارتر الوتکه پرون له کابله والوته. دغه وزارت پرون چهارشنبه پر خپل ټویټر پانه د اعلان وکړ او ویل چې الوتکه کې 309 کسان سپارو. د رویټرز خبری آژانس د راپور لمخې د جرمنی د بهرنۍ چارو وزارت له قطر مننه کړې چې د الوتنې ته د خوندي سفر زمینه برابره کړې ده. د راپورونو لمخې تر اوسه امریکا او نورو متحدانو یې شاوخوا 1,500 افغانان له هیواده ایستلي دي. دوی کې هغه کسان او کورنۍ شامل دي چې تیرو 60 کلونو کې له بهرنیو سره کار کړی دی. د امریکا د ولسمشر مرستیال کاملا هاریس د فرانسې له ولسمشر ایمانویل ماکرون سره لکتنی وروسته د فضا او سایبری امنیت په برخو کې له فرانسې سره د همکارۍ د زیاتوالي اعلان وکړ. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویل چې هاریس او ماکرون پرون چهارشنبه موافقه وکړه چې د فضا په اړه به د امریکا فرانسې هر اړخیز دیالوګ پیلېږي ترڅو د فضا په اړه ملکي، تجارتي او د ملي امنیت همکاریو ته پراختیا ورکړي. دغه کتنه د واشنگټن د هغې هڅې یوه برخه ده چې هدف یې له پاریس سره د اړیکو بیرته ښه کول. پاریس وروسته له هغې له متحدو ایالاتونو او استرالیا څخه خپل سفیران وروغوښتل چې امریکا د جنوبي پاسفیک په سیمه کې د سیمه ییز ځواک چین په وړاندې د مقابلې لپاره له بریتانیا او استرالیا سره نوي امنیتي تړون اعلان کړ. د دغه تړون له مخې به استرالیا د امریکا پر اټومي وسلو سنبال اوبتلونه ټکنالوژي ته لاسرسی ولري او کانبرا هم له فرانسې سره د متعارفو اوبتلونو د میلیاردونو ډالرو شوې معامله باطله کړه. د پولند ولسمشر پر بلاروس د نورو بندیزونو غوښتنه وکړه. اندرزی دو دا پرون د سلواکیا په پلازمینه براتسلاوا کې خبریالانو ته وویل دا بندیزونه باید تر ډیره په هغو هوایي شرکتونو ولګول شي چې له منځني ختیځه پناه غوښتونکي بلاروس ته لیږدوي. له بلاروس سره سرحد تل ساتنې ته اړتیا لري. د کډوالو د فشار په وړاندې تل باید ودرېږو. باید اجازه ورنکړو چې د بلاروس رژیم بریالی شي، ځکه دا کار نه یوازې موږ بلکې ټولې اروپا ته زیان اړوي. د بلاروس د بهرنۍ چارو وزیر اولاد زمیرماکی پرون له خپل روسي سیال سره په یو کانفرنس کې وویل بلاروس نه بلکې اروپایي ټولنه ستونزې لري. او د کرکټ په نړیوال شلوریز جام کې دویمه نیمه پایلوبنن د استرالیا او پاکستان ترمنځ کیږي. دا لوبه د افغانستان په وخت ماښام 6:30 بجې په دوبۍ کې ترسره کیږي. پرون په لومړۍ نیمه پایلوبه کې نیوزیلند انګلستان ته په 5 وکټو ماتې ورکړه او پایلوبې ته ووت. د کرکټ نړیوال شلوریز جام پایلوبه د راتلونکي یکشنبې په ورځ په دوبۍ کې کیږي.
لأسد الله لودین نمو خبرونه واوریدل. د دې یو ساته خبرونه د راپورونو برخې ته ورزو. طالبان وایي پاکستان ته د دوی تللی پلاوی به د ترویکا پلس غونډې له ګډونوالو سره وګوري او هیله مند دي چې یو ښه پایله ترلاسه شي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي افغان پلاوی به د ترویکا پلس غونډې د ګډونوالو تر څنګ له پاکستاني چارواکو سره پر دوه اړخیزو اړیکو، سوداګرۍ، ترانزیت او د خلکو د تګ راتګ لپاره د اسانتیاو پر برابرولو خبری وکړي. تکل سوی په اسلام آباد کې د ترویکا پلاس غونډه د امریکا، چین او روسیې هیوادونو د استازو په ګډون جوړه سي. نور حال په دې راپور کې.
پاکستان ته د طالبانو پلاوی په داسې حال کې سفر کوي چې هلته د ترویکا پلس غونډه د امریکا، چین او روسیې په ګډون ترسره کیږي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي افغان پلاوی به د دې ناستې له ګډونوالو سره وګوري. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اسلامی امارت استازي چې د بهرنیو چارو وزیر، مالی وزیر او تجارت وزیر پکې دي، اسلام آباد ته رسیدلی دی. هلته د پاکستاني چارواکو سره د لیدو کتو پلان ده. بل دا داسې په پاکستان هیواد کې د ترویکا غونډه روان ده. ترویکا د ګډونوالو له برخوالو سره هم د لیدو پلانونه شته. داسې څه وخت به هغو سره ولیدل سي. نن یا سبا ممکن دا کار وسي. خو عمومي تګ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مسایلو په اړه ده او امید لرو چې نتیجې ولرو.
د طالبانو استازي د پاکستان په رسمي بلنه دغه هیواد ته تللی دي. سره له دې چې په پاکستان کې د ترویکا پلس ناست د اجنډا په اړه څه نه دي ویل شوي، خو په اسلام آباد کې د ازادي راډیو خبریال طاهر خان ته پاکستاني چارواکو ویلي چې د ترویکا پلس په نننۍ غونډه کې به د معلوماتو په اساس د افغانستان د بشري حقونو موضوع، د ښځو حقوق او دا چې افغانستان څنګه له بشري ناورین څخه وساتل شي پرې بحث وشي. پاکستان ته د طالبانو د پلاوي سفر درې ورځې نه دی چې پرون چهارشنبه پیل او سبا جمعه به پای ورسیږي. له بل خوا به د طالب چارواکو د معلوماتو لمخې تللی افغان پلاوی به هلته په پاکستان کې د دې هیواد له چارواکو سره په دوه اړخیزو اړیکو، سوداګرۍ، ترانزیت او د خلکو د تګ راتګ لپاره د اسانتیاو په برابرولو خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا هم په یوې اعلامیه کې د بس وړ مسایل هم د یاد شوي، خو پکې راغلي چې د سیمه ییز اتصال، هوایي او ځمکنیو لارو په اړه به هم خبرې وشي. د طالبانو له واکمنۍ وروسته دا لومړی ځل دی چې د ترویکا پلس ناسته کې یو طالب چارواکي به د دې غونډې له ګډونوالو سره ګوري. له دې وړاندې د دې ناستې دویمه هغه په دوحه کې د اګست په میاشت کې ترسره شوې وه او اکتوبر په 19 بیا ترویکا پلس ناسته په روسیه کې شوې وه چې هغه مهال پکې امریکا ګډون نه و کړی. دا په داسې حال کې ده لکه نه چې طالبان واک ته رسیدلي د سیمې او ګاونډیو هیوادونو د افغانستان په اړه بیلابیلې غونډې جوړې کړې، خو تر اوسه یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
په راپور کې مو وردل چې طالبان وایي پاکستان ته د دوی تللی هیات به د ترویکا پلس غونډې له ګډونوالو سره وګوري او د افغانستان پر مسله به خبره ورسره وکړي. د طالبانو یو شل کسیز پلاوی د پاکستان پر رسمي بلنه اسلام آباد ته تللی او هلته یې له چارواکو سره کتلي دي. پاکستان ته د طالبانو د تللي پلاوی مشري د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي. د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریالې فرخوندي وزیر په اسلام آباد کې د مشال څنګ له خبریال طاهر خان څخه د دې غونډې د اجنډا په باب معلومات غوښتي دي.
دا نننه غونډه چې دا د ترایکا پلس چې چین، روس، امریکا او پاکستان پدې کې ګډون کوي او هم د دې هونډه د شرکت کوونکی بدا بیا د طالبانو د حکومت کوم بهرنو چارو سرپرست وزیر دی امیر خان متکی سره هم بیا دوی هونډه کې دوی ور سره ویني او د دې هونډه پاړه باندې چې ماکله او پاکستانی چارواکي نه چې هغه په خپل پدې هونډه کې ګډون هم کوي دا غلا د پښتنه کړي و چې ایجنډا سره او کوم پکې مهم شیان دي یو خوده دا خبره کوي چې کوم د دې فورم چې د غونډې اکثر کیږي او 13 غونډم اکتوبر کې په ماسکو کې شوې او تاریخ امریکا خو ګډون نه کړل لیکن هغه بیا هم غونډه شوې ونه د دوی یو خو غوښتنه ده د طالبانو نه چې ټول شموله ټول ګوندی او حکومت دی ادارې دی په دې کې د نورو خلکو ته هم ځای ورکړي او دویما د انساني حقوقو خبره ده د او بیا په ځانګړي توګه باندې د خزو حقوقونه د هغه پاړه باندې به هم نن دا هم په یند باندې پاتې شوی ده او دریم بیا مهمه دام ده چې څنګه افغانستان د یو انساني بحران هغه بچ پاتې ځکه افغانستان کې ویل کیږي رپورټونه دي چې یو مشکل حالت سره دا وخت افغانستان اقتصاد هم مخامخ دی ځنې بندیزونه په هم په نو ده دویم دې کې مهم دی چې د امریکا شیاری غونډه کې شرکت نو کړی د اکتوبر کې په مسکو کې شوی و نو د امریکا چې کوم نوی ځانګړی استاد دی ټام ویسټ هغه به دې غونډه کې دلته ویل شي چې هغه ګډون کوي
او طاهر خان صاحب څنګه چې تاسو ذکر وکړو کنه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی هم هلته په اسلام آباد کې دی آیا هغه یا د طالبانو کمبل چارواکي به په دې ټرایک پلس غونډه کې ګډون کوي
اسی خو امیر خان متکی چې کله 13 ورځې راغی پاکستان ته په دریو ځنی سفر سره دې چې هغه دوه ورځې سفر دی شل هغه سره په دې سفر کې نور غړي دي وزیران پکې د مالی وزیر پکې صنعت وزیر پکې دي خو دلته ویل شوی دی چې د ټرایک پلس چې کوم د افغانستان لپاره ځانګړي استازو په ستا باندې دا غونډه کیږي نو دوی به بیا امیر خان متکی سره غونډه کوي هغه سره به ویني دا دلته تعین شوی دی د پاکستان د چارواکو لخوا د خارجه وزارت په بیان کې د ټرایک پلس ذکر شوی دی لیکن دا نه دی ویل شوی چې دوی به امیر خان متکی سره ویني لیکن پاکستانی چارواکي دا وایي چې د سفر هم دی غونډه سره ذکر شي په یو وخت باندې ترتیب شوی و چې د دې ګډون کوونکي د افغانستان د حکومت د طالبانو د حکومت خارجه وزیر سره دوی ویني
او تارخان صاحب تر اوسه یو هیواد هم افغانستان په رسمیت نه دی پیژندلی کړه پرون په نوی ډیلی کې د افغانستان په اړه یو غونډه شوې ونن په اسلام آباد کې دا غونډه چې پکې د سیمې هیوادونو ګډون کوي نو د افغانستان لپاره دا څومره مهم دی
افغانستان لپاره مهم دی ځکه ډېر زیات دی چې افغانستان یو مشکل اقتصادی لحاظ سره هم امنیتی هم مشکلات ډېر زیات شو او د داعش خطر طالبان خو د سره اتفاق نه کوي چې داعش یو لوی خطر دی لیکن که وګورو په د طالبانو د 15 اگست کابل د کنټرول نه وروسته داعش چې کومې حمله کړې دي بیا په کندوز کې بیا په جنوب کې چېرته داعش ته ماضي کې وونه لیکن په کندهار کې داعش حمله وشو نو یو سکیورټي مسله ده اقتصادي مسله ده بیا دا د ټول شموله خبره چې کیږي د غم تر اوسه پورې نو مهم خو ځکه دی چې لیکن د تسلیمېدو یا پر رسمیت پیژندو خبره لا په ایجنډا د دې هیوادونو نشته د نور هیوادونو نشته البته پاکستان بیا طالب اسادو ته اجازه ورکړل چې هغه د افغانستان په سفارت په اسلام آباد کې ممکن یې هغه په کنټرول کې واخلي او پرون د افغانستان څخه مستازي د پاکستان په دل د افغان سفارت کې هغه پرون هوایي میدان ته مورغلی و چې کله د افغان پلاوی راته نو مهم خو ځکه دی چې د رسمیت خو نشته هغه مسله دومره ګومان نه کوم چې زر به هغه باندې یو هیواد راضي شي پاکستان باوجود پاکستان سره سره هم لیکن د دنیا د پاره یو مشکل نام دی چې هغه افغانستان داسې پرې خودی نشي او تاسو ګوره امریکا هم په خپل باندې ویلي دي چې دویم پړاو هم په قطر کې کیدونکې دی د امریکا او طالبانو ترمنځ چې طالبانو هر کلیم کړی دی نو طالبان هم په دې باندې پوه دي چې د نړۍ هغه ته لکه ضرورت دی هغه ضرورت لري نړۍ ته او دنیا باندې غواړي چې په داسې حالت کې افغانستان پریږدي
د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال په اسلام آباد کې طاهر خان و چې پاکستان ته د طالبانو د هیات د سفر او هلته د باسنو په اړه څرګندونه کوله
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
په دې خبرونه کې دا راپور هم خبرو چې د کندوز ولایت ځینی بڼوال وایي چې سږ کال د بادامو حاصلات کم سوي دي خو اوس اقتصادي خبرونه وړاندې کیږي
افغانستان د روان مریض کال لپاره له حصہ د 112 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت انځر بهر ته صادر کړي. د طالبانو حکومت د سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزی نن پنځشنبه را سنوي ته ویل د روان کال لپاره له حصہ د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې 8000 ټنه انځر ته ولچی و چې لدی شمیر څخه 80% هند او 10% هم پاکستان ته صادر شوی دی. د ښاغلی عزیزی په خبره چې لدی صادراتو افغانستان 112 میلیونه ډالر عاید درلوده، دا په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ راهیسې بهرنیو هیوادونو ته د دې هیواد صادرات بند شوي وو. خو تیره اونۍ د طالبانو حکومت خبر ورکړ چې چین ته د افغانستان د جلغوزیو صادرات پیل شوي دي. نوري نړۍ ته د افغان صادراتو پیل ښایي د بزګرانو لپاره یو ښه خبر وي، ځکه په کور دننه د وچې او تازه میوې او افغانیو غالیو ته په هغه اندازه مارکیټ نه وي موجود چې څومره تمه کیږي. د زړو اوسمنو سوداګر شکایت کوي چې په افغانستان کې د دوی لوري د ذخیره شوی اوسمنې د خرڅلاو لپاره مناسب بازار نشته. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی لوري په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلی چې د اوسمنې سوداګرو د دغې خونی لومړی مرستیال سره په لیدنه کې ویلي چې لدی وړاندې په زیاته اندازه زړې اوسپنې پیرلی او ذخیره کړي، خو د خرڅلاو لپاره یې مناسب بازار نه لري. سوداګر وړاندیز کړی چې حکومت دې دوی ته اجازه ورکړي تر څو له دوی سره له اړتیا پرته ذخیره شوی اوسپنې له هیواده بهر صادرې کړي. د طالبانو د حکومت له راتګ مخکې هم بهر ته د اوسپنې په صادرولو محدودیتونه موجود وو، او د طالبانو د حکومت پر راتګ سره له هم دا شرایط په خپل ځای دي. او د کابل په شاهزاده سرای کې نن افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر یو نوی افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 103 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 119 افغانۍ او 60 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 90 پوله، د اماراتو یو درهم 24 افغانۍ او 40 پوله، زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ او 60 پوله، زر هندي روپی 1100 افغانۍ او زر پاکستانی روپی 498 افغانۍ.
اقتصادی خبرونه مولا زدی رادیو نو اوریدل. اوسم یو نړیواله مسأله تعقیبو، وروسته د افغانستان مسایلو ته بیرته راګرځو. اروپایي ټولنه غواړي چې پر بیلاروس نوي بندیزونه ولګوي، او په دې کې د بیلاروس د هوایي چلند اداره هم شامل کړي. د اروپایي ټولنې مشران وایي چې دا بندیزونه د دې لپاره لګوي چې بیلاروس د اروپایي ټولنې د ختیځو پولو لوري ته د کډوالو لاستولو و لاس واخلي. دې موضوع ته د واشنگټن د خوا هم اندیښنه شول سوي ده. احمد شیبر په استودیو کې د نور تفصیل لدڅ خبرو.
مننه سالی صاحب. اروپایي ټولنه د پولند بیلاروس له پولیس سره د کړکیچ په خاطر بیلاروس ته د سزا ورکولو پلور یو بل ګام نشته شو. د پولند او بیلاروس له پولیس سره نشته د افغانستان، منځنی ختیځ او افریقا په سلګونو کډوال بند پاتې دي. د دوی خوړ په خلاصي دوری او هوا هم سړه ده. د اروپایي ټولنې د وبښخړو هیوادو استازو پرون موافقه وکړه چې شرایط له قانوني پلوه د نورو بندیزونو لګولو ته چمتو دي، چې شاید د راتلونکي اونۍ په پیل کې د بیلاروس د بهرنیو چارو د وزیر او هوایي چلن په ګډون پر شاوخوا 150 کسانو او شرکتونو ولګول شي. کډوالو د مخبزیتي جون کې سیاسي لانجې له امله وړ مشپه او تیر شپه بیا هم له سرحد سره تیر کړه. د اروپایي ټولنې مشانو منسک تورن کړی دی چې له جګړو ځپلو او خوارو هیوادو خلک راغونډوي او بیا یې قصدن د پولنډ د پولې پخوا ورولي تر څو د اروپایي ټولنې په ختیځو سرحدونو کې ګډوډي پیدا کړي. پولنډ خپلې خاورې ته کډوال نه ورپریشتي او په وروستیو اونیو کې په سلګونو ځواکونه سرحد ته استولي دي. وارسا همدارس له پولې سره ازغن سیم تیر کړی دی چې د پولنډ لور ته د کډوالو د اوښتو مخه ونیسي. د اروپایي شورا رئیس چارلس میچل پرون د پولند له صدر اعظم ماچوش موراویسکی سره د ګډ خبري غونډې پر مهال بیلاروس تورن کړ چې له اروپایي ټولنې چې په بیلاروس کې د 2000 کال د اگست دیموکراتیکو انتخاباتو ملاتړ کوي په پټه غا چاخلي. موراویسکی بیلاروس په دولتي طرحګری تورن کړی دی. بل لور ته د اروپایي کمیسیون مشه اورزلا وانډرلاین ویلي دی چې د بیلاروس پر ضد به د راتلونکي اونۍ په پیل کې بندیزونه ډیر ژر پسې پراخ شي، او دا احتمال شته چې د دغه هیواد هوایي چلند هم پکې شامل شي، ځکه چې په قاچاقي ډول خلکو ته اسانتیاوې برابروي چې لومړی منسک بیا د بیلاروس اروپایي ټولنې سرحدونو ته دا کسان انتقال شي. د اروپایي کمیسیون مشه دا خبرې پرون وروسته تر دې خبریالانو ته وکړي چې د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن سره په واشنگټن کې غونډه وکړه. سپینمانی وای چې ولسمشر بایدن او وینډرلاین د اروپایي ټولنې په سرحدونو کې د بشري وضعیت په اړه خبري وکړي او د غیر قانوني کډوالو در ماتیدو پاړې ژور اندیشنه څرګند کړه.
ازادي رادیو تغوا غونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د کندز ولایت ځینی بڼوال وایي چې ساش کال د دوی د بادامو حاصلات کم سوي دي. بڼوال په روان کال کې د بادامو د حاصلاتو د کموالي عمده لامل د هوا خرابوالی او طبیعي آفتونه په ګوته کوي. نور په یو راپور کې
د کندز ولایت یو شمیر بڼوال او د وچو میوو سوداګر وایي چې ساش کال په دغه ولایت کې د بې وخته ورښتونو او د نباتي آفتونو له امله د بادامو په حاصلاتو کې 80% کموالی راغلی دی. سلوی کلن عزیز خان د کندز د شهردری ولسوالۍ له بڼوالانو څخه دی. هغه ازادۍ راډیو ته وویل په لس جریبه ځمکه کې 200 د بادامو ونې لري خو ساش کال ترې حاصل نه دی ټول کړی.
خو بادام آدام ورسه باغونو مرض هم وکړي اوروجن درخت وکټ کړي درخت مو پوچېدنګ ورالې درخت مو موچ سوی اوروجن یخم ولې بادام ونه سو کم کم بادام یو درخت چې ډیر کړي یو کیلو بادام دوه کیلو بادام دام راټول کړي دي. بادام خو بیخ په صفر کې درې یو درخت 15 منه بادام کور شش کال اوروجن یو کیلو بادام کړي دي. نو دې ته اټکل وکړي څو ناسیل دي.
د کندز د قلیزال ولسوالۍ یو وسیدونکی وسلوح کلن امیر محمد بیا وایي چې د بادامو سګنۍ حاصل اند بڼوالو کړی لګښت هم نه پوره کوي.
شش کال بادام حاصلات نو د دې په خاطر هغه واورې چې وسله ګرځې ول او خرید فروش چې بیخي هیڅ وسې مزه نه څه خرید فروش نهسته ورسره دې تعاملات سره دی مخکې د دې نه ډېر شو وینه پاکستان ته تله ډېر خرید فروش هم شو عاید هم شو وینه درآمد برآمد یې درلودې اوس هیڅ کیسه نهسته.
دا محل د کندز په بازار کې و کیلو ښه بادام له 6000 افغانۍ نیولې تر 20000 افغانۍ پورې قیمت لري. په نمړې ولایت کې د وچو میوو د ټولنې مرستیال خیر محمد وایي چې سږ کال بادام په مارکیټ کې له ښه قیمت څخه برخمن دي خو د حاصلاتو درک نشته.
بادام نظر به پارسا امسال 70% کم است. نظر به پارسا امسال 25%
د تیر کال په پرتله سږ کال د بادامو په حاصلاتو کې 80% کموالی راغلی دی ځکه سږ کال بڼوالو ښه حاصلات نه دي ترلاسه کړي. موږ اسلامي امارت څخه غواړو چې له بڼوالو او بزګرانو سره مرسته وکړي چې اقتصادي ستونزې هوارې شي.
په دغه ولایت کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي بیا وایي هڅه کوي چې په کندز کې د بڼوالو د محصولاتو د پروسس لپاره یو شمیر مرکزونه جوړ کړي. د دې ادارې ویان مسعود وحدت ازادۍ راډیو ته وویل
صادرات بادام نسبت به گذشته تای یک ماه اخیر بهتر شده.
په دې وروستۍ یوې میاشت کې د شیرخان بندر لاره د مرکزی اسیا هیوادونو ته د بادام صادرات ښه شوي دي. د سوداګرۍ خونه هڅه کوي چې د ملاتړ کوونکو دفترونو لاره په کندوز کې د بادامو او د وچې میوې د پروسس او بسته‌بندۍ مرکزونه جوړ کړي تر څو د بزګرانو محصولات په معیاري توګه بهرنیو هیوادونو ته صادر شي.
د کندز بادام په مختلفو نمونه یادیږي لکه ستاربای، بخملی ستاربای، قمبری، خیردنی، کاغذی، مرواج او داسې نور نمونه هم لري خو ستاربای او قمبری له ځانګړي شهرت څخه برخمن دي. د نورو کرنیزو حاصلاتو ترڅنګ بادام د کندز له مهمو محصولاتو څخه ګڼل کیږي چې هر کال د دې ولایت بادام د هیواد پر نورو ولایتونو سربیره ان بهرنیو هیوادونو ته هم صادریږي چې له همدې درکه بزګران او دولت ښه عواید ترلاسه کوي.
نور بسته له خزو سره په تړلو مسلو د ازادۍ راډیو دا بحث هر اونۍ د یک شنبه پورس د غرمې له 2:30 بجو تر 1 بجې پورې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خبرونه د پنج شنبه پورس په همدې وخت بیا اورېدلی شئ.
نور بسته اونیز پروگرام چې د شوزو اړوند مسائل پکې څېړل کیږي په څو شیبو کې پیلېږي. خو بیا هم د شوزو بل اړوند مسأله ده چې په افغانستان کې ځینې شیزنه لوبغاړي د خپل نامعلوم برخلیک په اړه اندېښنه شي او هیله شي چې ور بیا به ورته د لوبو او مسابقو زمینه برابر شي. په یو راپور کې جزئیات اوري.
په افغانستان د طالبانو له واکمنۍ نږدې 3 میاشتې تیریږي خو لا هم د خزینه لوبغاړو د راتلونکي په اړه هر څه نامعلوم دي. له همدې امله یو شمیر خزینه لوبغاړي په کور ناست دي او ځینې نور یې هیواد پرېښود. پریسا نجیم هغه افغان لوبغاړی د چید سکوهنې په برخه کې نږدې 15 کال لوبي کړي. وای د لزګونه نورو خزینه لوبغاړو په څیر د خپل راتلونکو په اړه اندېښمنه ده.
نه تنها ما و از تیم، نه یوازې بلکې ټول هغه لوبغاړي چې په افغانستان کې دي او په هر برخه کې چې لوبي کړي اندېښمنې دي. زموږ ټول هڅې په اوبو لاهو شوې. زموږ هغه هیلې لموږ واخیستې چې غوښتل مو د خپل هیواد تر بیرغ لاندې په نړیوالو لوبغاړو کې لوبي وکړو. زموږ راتلونکی نامعلومه ده.
پریسا د طالبانو له حکومت غواړي چې د خزینه لوبغاړو د فعالیت لپاره بیا زمينه برابر کړي څو د خزو ورزش خوندي شي. هغه خزینه لوبغاړي چې وروستیو کلونو کې د فوټبال، فوټسال، کرکټ، کانګ فو، مویتای، والیبال، سوک وهنې او نورو برخو کې لوبې کولې اوس یا په افغانستان کې نشته او یا هم په کور ناستې دي. پروانه عارفي د پارا اولمپیک ټیم غړې ده، یوه له هغو لوبغاړو چې په افغانستان کې د نامعلوم برخلیک له امله وطن پرېښود. هغې ازادي راډیو ته وویل نور افغانستان ته د بیرته ستنېدو هیله نه لري.
زموږ لوبغاړي اندېښمنې دي، هر یوه یې هڅه کوي چې هیواد پرېږدي. زه نشم کولای بیرته ستنه شم ځکه د راتلونکي لپاره هیڅ هیله نه لرم. په افغانستان کې ښځینه لوبغاړي ډېر اندېښمنې دي. هر وخت ما سره اړیکه نیسي چې له هیواده بهر د وېستلو لپاره څه وکړم.
که څه هم د هغو ښځینه لوبغاړو کره شمېر نشته چې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته یې افغانستان پرېښود، خو د فوټبال فیډریشن ویان فیروز معشوف وایي د فوټبال خزینه لوبغاړي نوې سلنه له هیواده وتلې دي.
د خزو فوټبال د ټولنې یو برخه ده. تر اوسه طالبانو د خزو د لوبو په اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. اوس موږ خزینه فوټبالیستان نشته، نوې سلنه یې ولاړې دي او پاتې لس سلنه یې هم د هیواد د پرېښودو.
ښاغلی معشوف زیاتوي د طالبانو په حکومت کې د خزو د لوبو د بیا پایل په اړه هیڅ هیله بخونکی خبر نشته. هم غوښتل په دې اړه د طالبانو د اولمپیک د ملي کمیټې نظر واخلو، خو هغوی په دې اړه د خبرو کولو ډډه وکړه. د جمهوري نظام پر مهال وروستیو کلونو کې له نارینه و سره یوځای یو ډیر شمیر ښځو هم لوبو ته مخه کړه او د اولمپیک ملي کمیټې تر څار لاندې فعالیت پیل کړ. دوی په کور دننه هم لوبې کولې، خو په یو ډیر شمیر بهرنیو سیالیو کې هم ګډون کړی او ځینو یې ښه ویاړونه او مډالونه هم ګټلي. خو دا چې په راتلونکي کې به ښځینه لوبغاړو ته د لوبو کولو زمینه برابره شي او کنه، یا هم د نړیوال فشار په پایله کې به طالبان د ښځینه لوبغاړو لوبو ته اجازه ورکړي او کنه، هغه پوښتنې چې پړای وړاند وینا سخته ده.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
تاسو د ازادي رادیو غرمنی وساته خبرونه اوري چې تریوي بجې دوام کوي. په څو شیبو کې نور بستي یا شکستي سکوت اونیز پروګرام پیلېږي.
ستاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم د زابل ولایت د سرجګي نومې بیا شاده و دې زابل ولایت سمرستره چې مستنه رسي دې راځ په ماجر کې کړي نړو ماینه څنګه څنګه ورتنه سی وو غوته مرستي ورکې نه مشته حکومت په وخت کې راغلي دي نو وساره سي دل دي ولې پښتنه نه حکومت نه کوي ولې دا تعلق پښتنه نه کوي دا خوار او غریب ته دی ورسي دي دا مرسته کور په کور دي پښتنه ورکې د څنګه ولایت نه ولې د سواشه د خوار او د غریب پښتنه نه کوي دای نه استبالا وي مرسته ورسي د مرستي ته چوپان ته دي مانا ولایتون زابل ولایت سي باچ نور زایته ولې باچ وروره خو د دوه خلکو اکثر پښتنه وکړه ولې دغه کړیا
دغه مرستي چې راځي دغه چې د طالبان لکه د سابق زورواکي خپله یا اخي بالا یو لږ چې پاتې شي د خلکو چې ورکوي دغه دار سړي په لاس ورکوي. دا مرستي خو دغه چې د مزار کې په دغه د شبرغان د خونه کې راغلي د مزار کې ګرځي دغه طالبان د باران دیواله بوجي ورکړي نورو کلیوالو چې باره شهر اکو نیم تیرو دا رقم ورکړي دي شي نه رسېږي د خلکو ته د ملکي خلکو ته دغه خلک بالا لکه د سابق دغه اخي د خپل ورګورو باندې تختیمه ای دغه دي دغه چار سړی مرسته کوي دغه دي نفر ورته صحیح نه چې په کورو کې هر سړی تخبل لاس ته ورسوي. السلام علیکم.
ورونو دغه مرستې چې ود افغانستان ته راځي دا خو لیواره دغه بارډرونو چې خدای هر وطن را واوري دغه په منځ باندې مې کیږي نیمه طالبان وړي بیا نیمه دغه خلکو ته راوړي بیا راشي دلته په کلی کې دوا و درې څلور نفره ونیسي هغه مساکن نه نیسي هغه مستحق کسان نه وي بیا له شامونډې پسې اوبه هغه راته وایي وایي تاسې نه یاست مسکینان موږ دې بیګا ولا که په کور کې لرو عیال را پسې ده واړو د چند را پسې دي دغه یو غم او خوري دا څه رقم دغه ده چې دا دغه خلک شکایتونه کوي او هیڅ خبره چانه اورېده کیږي دا خو باید لږه چې له بالاجه څخه غم وخوړو چې وسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
لدی سره دولس